ملګرو ملتونو ویلي یوازې اپریل میاشت کې څه باندې 2.5 لک افغانان له ګاونډیو هیوادونو خپل هیواد ته ستانه کړی شوي دي. د ملګرو ملتونو د جنیوا دفتر په خپل اعلامیه کې چې سې شنبه ناوخته خبره کړې ویلي لږ تر لږه 6.9 زره د افغان کډوال له پاکستان او ایران په زور ایستل شوي دي. دغه سازمان خبرداری ورکړی چې د کډوالو په دومره لوی شمېر راستنېدنه د افغانستان بشري ناورین لا پسې زیاتوي. ملګرو ملتونو له پاکستان او ایران غوښتي چې د کډوالو ستنول باید داوطلبانه، خوندي او عزتمن واوسي. راستنیدونکو افغان کډوال شکایت لري چې په پاکستان او ایران کې بد چلند ورسره شوی او خپل وطن کې هم د ژوند لمړنۍ اسانتیاوې نه لري او لړۍ رستون سره مخ دي. امنیسټي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان په خپل کلنی راپور کې چې پرونې خبر کړی ویلي طالبانو په افغانستان کې د ښځو پر عامه حضور نور سخت محدودیتونه هم لګولې دي. امنیسټي انټرنیشنل زیاتوي د جنسیتي برابري او هویت په وړاندې د بریدونو په زیاتېدو سره د ډیرو ښځو، نجونو او جنسیت بدلو راتلونکي په افغانستان کې ډیره تیاره ښکاري. د ښځو د حقونو یو شمېر افغان فعالان دغه راپور د افغان ښځو د ورځني ژوند رښتینی انځور بولي او ټینګار کوي چې نړیوال بنسټونه باید یوازې پر راپور ورکولو بسنه ونه کړي، بلکې د افغان ښځو د ملاتړ لپاره عملي ګامونه واخلي. د امریکا یو قاضي د متحده ایالاتونو د نړیوالو رسنیو ادارې یو اس ای جی ایم ته امر کړی چې د آزاد اروپا آزادي راډیو د اپریل د میاشتې بودیجه سمدستي ورکړي. د کولمبیا د ناحیې قاضي رویس لامبرت سه شنبه ناوخته د متحده ایالاتونو د نړیوالو رسنیو د ادارې یو اس ای جی ایم په وړاندې د آزاد اروپا آزادي راډیو د لنډمهاله بندیز د لرې کېدو وروستۍ غوښتنه منلې ده. د آزاد اروپا آزادي راډیو مشر سټیفن کاپوس ویلي هیله مند چې ژر د اپریل ځنډیدلې پیسې بیرته ترلاسه کړي، ځکه دوی اړ شوي چې ګڼ خبریالان فورلویا یوه برخه معاش سره په کور کې. او د پاکستان د خیبر پختونخوا اسمبلی د پختون ژغورنې د غورزنګ د مخکخ غړي او پارلمان د مخکینی استازي علي وزیر د خوشی کولو طرح تصویب کړه. د خیبر پختونخوا د اسمبلی د حکومتي او اپوزيشن ټولو غړیو په یو خلو د الهیه ته رائے ورکړي. د خیبر پختونخوا اسمبلی غوښتنه کړې چې علي وزیر د سمدستي او په غیر مشروط ډول خوشی کړل شي، هغه ته د مناسب او معیاري روغتیايي سہولتونه ورکړل شي او پر سیاسي بنیادونو دي دغه خلاف جوړې ټولې مقدمه بیرته واخیستل شي. د اسلام آباد پولیسو علي وزیر د 2023 کال د اگست په دریمه نیولې او هغه مال پر نوموړي د موټر د ټکر د نشي مواد ساتلو او له پولیسو سره د نښتي تور پورې شوی، خو وروسته عدالت ورته په هغه مقدمو کې ضمانت ورکړ. د نوموړي وکیلانو د پښتون ژغورنې غورزنګ مشران دا ټولې داوې په مفروضو ولاړې او دا د وزیر د خاموشه کولو هڅې وبللې.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اله و احترامات مقبول کی قدرمنه وکړه ریسه خان کو زبرشت هغه فار یو زل به هم تاسو ټول تشرح غلاس پېما د یو لسم ټولګي جغرافي مضمون د سلارم لوست اله د سیتا ستور قدرمنه وکړه لیز د کون کی براترو غو جوړه صحت مند او سې یو د سه چا مې په تنوی ترنوز د کون کو د شیز مروستا سو د یو لسم ټولګي جغرافي مضمون سلارم لوست نو اله د چل خپل زنا سره په کتاب کتابچا او کلمونه ول ری تر سو کال سید نن مزید لوست مهم نقاط په خپل کتابچو کې لزره سر نوټ کړم. کله لیز د کون کو ستاسو د سرلارم لوست موضوع برېښنا د اوبه برېښنا حرارتي برېښنا د چي کتاب صفه لوي سمینه فایل بهتر دي شي مې پیپري هم درنګه سم ستاسو د نن ورځې درسي اهداف ها یا هم هغه مذاکره چې نن ورځ به مرابطه سپولست کول ولو عبارت تل لمړی برېښنا، دویم د اوبه برېښنا، دریم د وردګو د چک د برېښنا بند، د کجکی د برېښنا بند، څلورم د حرارتي برېښنا ده. دا هغه مهم موضوع باندې چې نن ورځ به مرابطه سپولست کول ولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدر منو وګړي زه کوم کو د پراته او جواب د کټ په هله ما هله د سید لوستر پای پر رسره ملتیا وکړي. ولری ز کون کو د لوست پر پښې بو کې لمړی موږ او تاسو د برېښنا له کلمې سره آشنا کیږو چې برېښنا څه ته ویل کیږي او د دې څخه زموږ راستاس مطلب څه دی. برېښنا چې په بل عام اصطلاح کې موږ او تاسو برق ورته وایو، له برق څخه د مهمې سرچینې په توګه په ټولو صنعتي او اقتصادي چارو کې ګټه اخیستل کیږي، چې د شهرونو او کورونو پر روښانه کولو کې له برقي وسایلو څخه په ګټه اخیستنې او هم چې ناز ورده هیواد کې زیات شمېر داسې وسایل شي د هغو په په د هغه په جریان کې مرابطه سره برېښنایي وسایلو څخه استفاده کوو. د دې ترڅنګ مرابطه سره د وسایل سو چې برېښنا په لومړي ځل باندې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د شلمې پیړۍ لنیمایي څخه ورسته پیل شول او په صنعتي توګه سره یې مرابطه سره په هیواد کې ستر بدلونونه او تغیرات مېستر راوړل، چې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې دغه برېښنا د سکا د امیر عبدالرحمن خان د سلطنت پر مخال باندې یو کوچنی کارخانه باندې پیل وسو، چې دغه کوچنی کارخانه یو کوچنی دینمو په بڼه سره یو کوچنی ډینامو په بڼه سره برېښنا تولید کړل چې وروسته د هغه څخه دغه یو کوچنی ډینامو وکولای شي د ارګ د شار یا هم د ارګ د روشانه کولو لپاره د سرویشتو څراغونه روشانه کړي چې دغه کار په خپل په 1202 مریض هجری مریض کال کې پیل شو. وروسته د هغه څخه په دې کې پیشرفت رالی او پرمختیا راغلل. نو درنو ځکه کوم کوختاري کې تدې دم پر تاسو په دیوان پوسیو او سړي چې برېښنا ساتو ویل کېږي او برېښنا کلمات ساته استفاده کېږي اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته چې په دې برخې کې موږ او تاسو د اوبو د برېښنا په حق لرو اوبو برېښنا ساتو ویل کېږي د اوبو برېښنا په افغانستان کې د اوبو د برېښنا بندونه چې پر زیات بندونه ستا چې هغه بندونه پر زیات شمیر سندونه باندې جوړ شوی دي او زموږ د خلکو د اقتصادي وضعیت په شوالي باندې ستر اغیز لوبولې ده. لکه څنګه چې مکه مو ویل برېښنا چې د مش په هیواد کې د شلمې پیړۍ لنیمایي څخه وروسته پر صنعت باندې ستر اغیزه پیل کړل ځکه د لومړي ځل لپاره د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې جوړ شول. نو د برېښنا د ورځ په ورځ زیاتېدنې ارزښت له مخې څخه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د روانو اوبو سروې تر سره کله چې سرته ورسول شول نو داسې وویل شول چې افغانستان د سندرو په بهیر کې زیات زرلرونکو له کبل څخه څناسه په هر یو سند باندې د برېښنا د بند جوړولو ډېر ښه امکانات شته ځکه کله چې دا سیرین یا هم دا سروې تر سره سول نو د دې څخه دا معلوم شو چې په افغانستان کې ښه سندونه پر د هر سند باندې دی کولای شي چې یو بند جوړ کړي تر څو د هغه څخه برېښنا یا هم برق ترلاسه کړي چې د افغانستان له سندونو څخه په هر سات کې درنو ځکون کو 2.5 میلیونه کلو واټه برېښنا ترلاسه کېدلی شي خو اوس دغه سرچینې چې دي په ډېر لږ انترکار لاندې راغلي دي یعنې څومره چې یې امکان شته په هماغه کچه د دغه برېښنا بندونه نه جوړ شوي او نه هم د دې څخه ګټه اخیستل شوې ده. خو په اوسني وخت کې درنو ځکون کو بیا هم برېښنا څخه ګټه اخیستل کېږي خو نه یوازې دا چې موږ تاسو د برقي برېښنا څخه استفاده کوو بلکې د دې تر څنګ حرارتي برېښنا هم موجوده چې حرارتي برېښنا هم مرسته سو د ژوند ورځنی چارې کې ستر رول لوبولې دي چې حرارتي برېښنا مرسته سو ویلو او عموما مرسته سو د ډبرو سکاره نفت غاز او داسې څخه لاسته راوړو. اوس هم درنو ځکونکو د دې تر څنګ موږ او تاسو د برېښنا له مهمو پاپریکو څخه یو پاپریکا چې د هغه د جبل السراج د برېښنا پاپریکې په نامه سره یې چې دغه د جبل السراج پاپریکا چې د سالنګ پرسنټ باندې جوړ شوی ده چې له توربینونو سره یو ځای لوړوالی یې 10 متر تر رسیدي د دې د توربینونو لوړوالی 10 متر تر رسیدي او هغه اوبه چې په دغه توربینو باندې راځي په یو سنه کې 10 متر مقعب څخه دی چې د جبل سراج د دسکا د جوړولو کار په 1209 هجری لمریز کال کې پیل شوی او 1209 کې بشپړ شوی چې دا توربینونه یې په مجموعي توګه سره 15 کلو واټه برېښنا تولیدوي. د دې تر څنګ بل د سکاچ د زمر په ګران هیواد افغانستان کې د وردګو د چک د برېښنا باندې چې دا بند په خپل 300 متر اوږدوالي لري یعنی اوږدوالي اندازه چې د 300 متر پورې رسیږي او 400 متر یې پلنوالي دي یعنی پرخوالي شي د دې د چک د سند 400 متر ته رسیږي او درنو ځکه کو د چک د برېښنا باندې چې د جوړولو کار په 1214 هجری لمریز کال کې پیل شوی دی او د غوی میاشتې پر 15 د کې پیل شوی دی چې د دې تر څنګ د 15 میلیونو افغانیو په لګښت سره د دې کار پای ته رسیدلی دا بند چې د درنو ځکه کو یو ستر ارزښت لرونکو بندونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د دې پلانوالي موږ تاسو ولوسته چې 1.5 متر پلانوالي لري او په کښتې په کښتنۍ برخه کې له 9 متر جګوال سره پس شریکی جګوالی لري چې 20 متر بیا دی او 4000 متر اوږده نهر څخه په کټه اخیستنې 10 متر مقاب په اسانی کې درې توربینو نو هي چې 3300 کیلو واټه د برېښنا تولید توان لري. د دې تر څنګ کډر مونږ څنګه کوون کو بل هم د پلی همري د برېښنا باندې د پلی همري د برېښنا باندې لوړ ظرفیت لرونکو بندونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په یو سات کې 4800 کیلو واټ برېښنا تولیدوي چې په اوسني وختونو کې د دراکي د پلی همري د برېښنا بندرونه بیا رغول شوې دي مخکې د جګړو له عمل څخه دا برنسي و او د بجړې سره مخامخ شوی وخت په اوس وختونو کې بیت د ګټي وړ ګرځېدلې دي چې دغه بند په خپل ترونځ کوونکو په 1200 هجری لمریز کال کې 50% باندې جوړ سو چې د برښنا د لوړ پر ظرفیت لرونکو سندونو له جملو څخه د برښنا د واټونو له جملو څخه شمیرل کېدی چې ورسته په 1380 هجری لمریز کال کې د لومړي او دویم دوه نوري د سکاوي په یو سات کې جوړ شو چې د 900 کیلوواټو ظرفیت لرلې او د شریوي اتحاد متخصصینو لخوا څخه دغه د سکاوي جوړ شو چې 1350 هجری لمریز کال کې بیا په کار باندې پیل وکړه. د دې تر څنګ درمنځ د کوونکو بل د سکا چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې یو لوی د سکا له جمهور څخه شمیرل کیږي هغه په خپل د کجکی د برښنا بند. د کجکی د برښنا بند د افغانستان یو لسترو او زبرځواک او بندونو له جمهور څخه شمیرل کیږي چې دغه د کجکی د برښنا بند هلمند ولایت د کجکی په ولسوالۍ کې د برښنا د تولید یو لوی او پرمختللو د سکاګانو له جمهور څخه شمیرل کیږي چې کندهار شهر څخه د 1.5 کیلومتر شمال ویدیش کې کېږي. چې په دغه ولسوالۍ کې د هیواد برښنا تر ټولو لوی دسکا په پام کې نیولې ده چې د برښنا د تولید د ظرفیت یې 1,40,000 کیلوواټ ته رسیږي، یعنی 1,40,000 کیلوواټ برښنا د تولید وی چې دغه بند چې دی په خپل جوړولو کار یې په 1310 هجری لمریز کال کې پیل شو او ته 1310 هجری لمریز کال کې پشپړ شو چې د کجکی بند په نامه سره یې دیږي او د برښنا د تولید اوسنی دسکا یې په یو سات کې په یو سات کې دروځي 0 کیلوواټ برښنا تولیدوي چې د کندهار شهر، هلمند، لشکرګاه شهر، شرګاه، سنگین او همدارنګه کجکی او مساکله ولسوالۍ د دغه د همدغه سیمو د صنعتي تاسیساتو لګولو کې ترې استفاده کیږي او دغه د برښنا چې د دغه شهرونو چې دی د دې څخه اخلي. همدارنګه د سروبي د اوبو بند چې د سروبي د اوبو د برښنا بند هم یو مهم بندونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د افغانستان دغه د سکاشې د سروبي هم د کابل د سند پاسه د کابل سین کې د سین د سر د پنشیر د سین سره یو ځای کېدو له عمله څخه په 45 کیلومتر واټن کې د چې د سمندر لسټ کې څخه 1,500 متره لوړوالی لري. په دغه لوړوالی په ساحه کې جوړ شوی دا دغه د سکا دوه توربینونه لري چې هر توربین د برښنا د تولید اندازې په هر توربین کې په یو سات کې 1,000 ترسیږي چې دواړه کچيري سره یو ځای سي 2,000 کیلوواټ برښنا دی تولیدوي او یو له مهمو توربینونو له جملو څخه شمیرل کیږي. او هم چې نن درنو غولالیز د کوونکو په دغه دغه چې دی کوم سندونه چې دی د دې توربینونو چې دی د بیا رغونې یو ځل دی له منځ څخه تللی و خو دغه توربینونو چې دی د کابل شهر په مرکزی ولایتونو ته نږدې دي او هم چې نن دغه توربینونو چې کله له منځ څخه لړ بیته د جرمنی زمانس کمپنی له خاص خبرته ورغول سوال. هم چې نن درنه ځکونکو بل بند د همبل پاپریکا چې د مهیپر د برښنا پاپریکا د چې د مهیپر د برښنا پاپریکا د نوموړي پاپریکا چې د کابل شهر په ختیځ کې ل 20 کیلومتر واټن سره د درې لوی توربینونو په توربینونو په لرول سره د کابل پر سن باندې جوړ شوی دا چې دا هم یو له مهمو پاپریکو له جملو څخه شمیرل کیږي. دغه پاپریکا چې د په یو ساعت کې 2,000 او ټوله په ماچول چې د شپږ پټه 0 کیلووات برښنا تولیدوي چې د ټولو کاري چې د دغه د کوم جوړولو کار شری د خپل په 1310 هجری مریز کال کې پیل شو او په 1315 هجری مریز کال کې بشپړ شو او ګټه اخیستل ورڅخه پیل شو چې دا د یو موسسې پاپریکا ده د خپل د موسسې د خاصه جوړ شوی د موسسې پاپریکا ده او د وبو د زیاتوالي پر مهال باندې په اله وند لري او د وبو د کمښت پر مهال باندې د ریشه د دې تر څنګه درمنو غولاریز د کوونکو دغه افریکا چې د یو له مهمو لګښلرونکو زیر مل جملو څخه شمیرل کیږي چې د پاپریکا د اوبو د راګرزولو بند لري خو د اوبو زیر می بیا بیرته نه لري په خپل ځان کې. اوس هم درنو ځکونکو د لوستراتون کې برخه تر ازو چې په دې برخه کې د نغولو د برښنا بند په حق لولو د نغولو د برښنا بند هم د مهمو تولیدي پاپریکو له جملو څخه شمیرل کیږي چې دغه بند د کابل شهر څخه د 80 کیلومتر په واټن کې جوړ شوی دی او څلور توربینونه لري چې په ټوله د برښنا ورته یې په یو ساعت کې 3,000 کیلوواټ ته رسیږي. او هم چې نن موري بند جوړول کار شری په 1390 هجری لمریز کال کې پیل شوی دی او په 1410 هجری لمریز کال کې بیرته بشپړ شوی دی چې یو له مهمو صنعتي پاپریکو له جملو څخه شمیرل کیږي. هم چې نن درنو زده کوونکو بل هم په دې لوست په دې برخه کې حرارتي برېښنا ولو حرارتي برېښنا موږ مخکې هم تعریف کړه. هغه برېښنا ته ویل کېږي چې مراد تاسو معمولا د ډبرو سکرو او نفتو او ګازو له سوځولو څخه لاسته راوړو چې د افغانستان د برېښنایي په تولید کې مهمه سرچینه بلل کېږي. چې دا حرارتي برېښنا د مزار شریفي حرارتي برېښنا یو فابریکا لري چې په دغه کې د هیواد تر ټولو لویه فابریکا ده چې د مزار شریف لویدیځ کې د 60 کیلومتر په واټن سره موقعیت لري او نوموړي د سکا څخه لوړ ظرفیت لرونکي برېښنا لاسته راوړل کېږي چې په یو سات کې شپږ زره کیلووات برېښنا تولیدوي او د طبیعي ګازونو درې تربینونه هم پکې موجود دي چې دا ستر اهمیت لري او همدارنګه زموږ راستاسو په اقتصاد پراختیا کې مهم رول لوبولی دي. موږ ویلې سو درنو زده کوونکو چې د هرات او کندهار ښارونو حرارتي برېښنا فابریکې هم لري، هم چنان کابل د برېښنا حرارتي فابریکې سته چې دا ټول موږ تاسو ته په کتاب کې یو جدول کړی دی چې دا هغه جدول لري چې موږ تاسو ټول په منظمه او ترتیب کې توګه سره پیژندل شو. په جدول کې موږ تاسو ته حوزه راکړې ده، د حوزې تر څنګ ناسب ضربیات په زرو کیلوواتونو کې او سلنې موږ تاسو ته راکړې چې لمړنۍ جملو څخه لمړنۍ د کابل دی چې 2.2 کیلومتر واټن لري او همچنان سلنه چې د 2.8 ده، همچنان د دې ترڅنګ ننګرهار، پلي همري، بغلان، مزار شریف، بلخ، شبرغان، هرات، کندهار، هلمند، غزنی او نوري حوزې ټولې پکې کې شامل دي. نور نو درنو زده کوونکو زموږ راستاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پورې وسند لوست راتلونکي برخې کورنۍ دنده ده چې دوه سوالونه دي، هر سوال ته به تاسو مطابق ځواب کړئ. لومړنی سوال د وردګو د چاک د برېښنا بند خلاص تشریح کړئ. دویم سوال حرارتي برېښنا څه ډول برېښنا ده. نور نو قدرمنو زده کوونکو زموږ راستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پاتې شئ. شب
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اهل احترامات می قبول کی قدرمنو ګللی سکون کو زه پرشنا کوم پاره یو زله په تاسو ټول ته شرغاس مې مدد ولسم ټول کی جغرافیا مې من سلام لوستا هله د تاسو ټول قدرمنو ګللی سکون کی برات رو غو جوړ صحت مند او سری او د صحت جمع په تنوی قدرمنو سکون کو د تل په سری او زله په هم یادونه کوم مخکې له دینه چې تاسو د نن ورځې نو لوست بل کم تاسو ټول پاره سکون کی باید لوست بل کې دوه خمر کی خپل د جغرافیا مې من کتاب کتابچا او قلمونه ولري تر سوو پالیسی د نن ورځې د لوست مهم کار په خپل کتابچو کې لزانو سره نوٹ کړئ. پراتونکو وختونو کې خپل نور ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړئ. خوشاله بل لیست کون کو نن ورځ موږ تاسو په سلرم لوست کې ډیره پزړه پورې او دلچسپ موضوع ده. ځکه نن ورځ موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان د نفوسو د وړي او منځني عمر په حق له همدارنګه د نفوسو سرګندوالي او په هیواد کې قومي جوړش د دې ترڅنګ کورنۍ او بهرنی لیست او د نفوسو ځای پر ځای کېدل په حق له په معلومات لاسته راوړو. نه هیله ده چې تاسو ټول قدر منه بل لیست کون کې د لوست پای پر رسر ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ. خوشاله بل لیست کون کو اوس هم را ګرځو د خپل نوې لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې په لوست کې لمړنۍ موضوع چې نن ورځ به موږ تاسو تر بحث لاندې ولرو عبارت ده لمړی د نفوسو وده او منځنی عمر. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په هیڅ درنو ځکون کو د نفوسو نسبتي وده د یو هیواد د خلکو یا هم د اولس زیاتوالي ته ویل کیږي چې د خلکو د شمیرنې او د نفوس د نسبتي ودې په باره کې بنسټیز ارقام او څېړنه اساسي اړتیا ګڼل کیږي. یعنی دا هغه د نفوسو د نسبتي ودې په باره کې د یو هیواد باید بنسټیز ارقام او همدارنګه څېړنه سره ورسوي ځکه د زموږ تاسو د هیواد اولس د نفوسو د شمیر د معلومولو لپاره اړینه ده تر څو وپوهیږو چې په یو هیواد کې یا هم د نړۍ په نورو هیوادونو کې یا هم زموږ په هیواد کې د نفوسو شمیر څومره دی او څومره اولس په دې هیواد کې ژوند کوي. د دې ترڅنګ په دې ډول سره کولای شو چې د دیموګرافي له مخې څخه د نفوسو وده یا هم مړینه د دې ترڅنګ نارینه وي هغه کسان کچېری نارینه اوسېږي یا هم ښځینه اوسېږي او نور ارقام هر وخت څېړونکو او موسساتو په واک کې ورکړل شي تر څو هغوی وکولای شي چې د هیواد د نفوس د شمیرین په حق له بشپړ معلومات وکړي. او د دې ترڅنګ پر مخ دا چې هیوادونه مخ پر ودی باندې روان دي نو هیوادونه د نفوسو وده د ټولنیزو مذهبي او اقتصادي مقرراتو تابع ده. همدارنګه زموږ هیواد هم د یو له هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په دې برخه کې ستره کار سره رسولي دي. درنو زده کوونکو بشپړه سرشمیرنه کچیر موږ تاسو وایو زموږ په هیواد کې په دقیق ډول سره نه سره رسول شوی خو مګر په 1450 مریض کال کې د جوزا د میاشتې پر 25 نیټه د چونګاښ د میاشتې پر لسمه نیټه چې کله سرشمیرنه سره ورسېدل نو کله چې دا پایته ورسېدل لدې سره سره دقیق احصائیه وانخستس و یعنی دقیق معلومات افغانستان د نفوس په باره کې وانخستس په خو بیا یې هم ونه شوې کولی چې د ټول هیواد ټول سیمو احصائیه واخلي خو په 1450 مریز کال کې د احصائیه له مخې څخه د ټول افغانستان نفوس چې دی 15.9 میلیونه تنه اټکل شوی دی د دې ترڅنګ په داسې حال کې چې د زموږ ګران هیواد افغانستان نفوس په 1450 هجري شمسي کال کې 6 میلیونه تنه وو نو د په 1490 هجري شمسي کال کې چې کله دقیقه سرشمیرنه وسپله نو د افغانستان د نفوسو شمیر 10 میلیونه تنه اټکل شو او دې په باره کې دقیق معلومات راکړل شوه. همدارنګه درنو قدرمنو زده کوونکو که چیرې تاسو په خپل کتاب کې متوجه اوسئ تاسو په کتاب کې یو انځور درکړی دی چې دغه انځور شری په خپل مستقل شکل یو چوکاټ دی. په دې چوکاټ کې موږ تاسو ته که چیرې چپه طرف ته د دې چوکاټ دغه کوم عمودي کرښه چې ده دغه عمودي کرښه ته متوجه اوسئ دلته موږ تاسو ته ځینې شمیرنې راکړي چې له 0 څخه شروع بیا تر 15000 پورې دي. 0 کې د 0 نقطې څخه وروسته موږ تاسو 1500 نقطه لرو، 1500 زر، 1500 2000 3000 4000 4000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 ته شپته همدارنګه تر سلور شپته پوری تر 15 شپته پوری موږ تاسو ته ایجونه راکړی دی. ایج یې هم عمرونه موږ تاسو ته پنه شکړی دی. دا غا سلور چې نوښته دی په لمرنی خط کې په لمرنی کې شکی سلور چې دی په خپل د ماشومانو د عمر نشمیرنه لري چې دا غا شمیرنه په افغانستان کې تر 15000 پورې رسیدلې وکړه چې په 1400 پرته یې کال کې د عمر د مخې د نفوسو ګروپ باندې وسپل نو په دا غا وخت کې د ماشومان شمیر شو په افغانستان کې نیم زرتانه وو چې تر 15000 پورې رسیدي او هم چې نن د دې تر څنګه هغه ماشومان چې د 15 میاشتې څخه به تر 9 میاشتې پورې وو د هغو شمیر چې وو 4500 پورې پورته شو وو حتی تر 4000 پورې یعنی تر 4000 پورې او هم چې نن هغه ماشومان چې د لسو څخه به تر 14 کلونو پورې عمر درلودي د هغو ماشومان عمر چې دی درنو ځکونکو یا هم د هغو شمیر نه چې د 1400 پورې ته یم کال کې تر 2500 پورې شوی وو اینن هم دا سی 15 کلن ماشومان تر 9 کلونو پورې کلنی پوری دغه ماشومان شمیرنه 2000 و په هغه وخت کې نو دا سی دغه چوکاټ مو راتست ترتیب کړو چې د دې پر اساس باندې دقیقه احصایا معلومه نشو خو کله چې بیا په 1400 ونی ویم کال کې دقیقه احصایا وسونه نو د افغانانو د نفوس شمیر 10 میلیونه تنه ته ورسېږي. همدارنګه درنو زده کوونکو د لوس په بل برخه کې موږ تاسو ته یو بل چوکاټ راکړی دی د اضافي معلوماتو په خاطر سره چې په دې کې موږ تاسو ته په کلونو کې د انسانانو د ودې سلنه موږ تاسو ته معلومه کړې ده چې د 1400 کال څخه بیا تر 1400 البته د 1400 کال څخه بیا تر 1400 اویم المریض کلونو پورې د نفوس د زیاتوالي معلوماتي جدول دی. په دې کې موږ تاسو ته کلونو په نښه کړی دی او هم چې نن د ودې سلنه یې انسانانو ته پنځه کړنه چې په کال 1400 کې د انسانانو د ودی سلنه په پاکستان کې 3.1 او همدارنګه په کال 1400 کې د انسانانو شمیرنه د ودی سلنه چې هغه په هغه وخت کې 3 سلنه و همدارنګه په 1450 کې 2.8 په 1450 کې 2.5 په 1400 کې 1.9 او په 1480 کال کې 2.05 و نو درنه زکون کو تر دې دم پرزموش او تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان د نفوس د ګنوالي په حق معلومات په بستر چې د نفوس وده او منځني عمر په حق معلومات ترلاسه کړل اوس هم د لوس راتلونکو برخې تر ازو چې په دې برخې کې به موږ تاسو د نفوس سرګنوالي او په هیواد کې کومي جوړښت په حق معلومات په بل هو جو که درنه زکون کو په هیواد افغانستان کې د نفوس سرګنوالي چې دی پر دوه مهمه برخو باندې ولاړ دی یو د عمر لمخه څخه دی بل د جنس لمخه څخه عمر لمخه یعنی د وسخنی ولې به تر څل روش په تکلنی پر عام تر څل کلنی پر انسانانو عمر دی او هم چنان د دې تر څنګ بل د جنس لمه څخه یعنی شزنه او نارنه دا دواړو ته په نظر پکتو سره زموږ تاسو د نفوسو سرګندوالي په نشه سعودي او همدارنګه په هیواد کې قومي جوړښت نو ویل سو د نفوسو سرګندوالي په ټولنیز او اقتصادي خدمتونو کې لکه کرنه قانون او د سنورو لمه څخه موږ تاسو مطالعه کوو همدارنګه په 1450 مریض کال راهیسې څخه د هیواد په سطحه باندې کومه سرشمېرنه نه ده ترسره شوې نو له همدې امله څخه افغانستان کې د نفوسو ویش ترکیب د ودی اندازې او اقتصاد او ټولنیزو ځانګړتیاو په حق له مسترد ایسایوي معلومات نشته خو بیا هم د دې باوجود درنو ځکونکو په 1430 مریض کال کې د نفوسو د سرګندوالي لومړیتوب د جنس یعنی نارینه او ښځینه له مخې څخه مطالعه شو چې په 1430 مریض کال کې د جنس له مخې څخه د نفوسو د سرګندوالي لومړیتوب احساس شو چې د اتمې لسیزې په پیل کې ښځو ته ورته پاملرنه شوې وه چې په هغه وخت کې ښځو فعاله ونډې درلودلې په زیات شمېر ځایونو کې کار سرته رسوي ولسي او مشرانو جرګه کې دندې سرته رسولې له همدې عمل څخه په همدې ډول سره د ښځو ونډه په دولتي ادارو کې او په تیرې بیا په پوهنې او اقتصاد په بیلابیلو سکتورونو کې زیاته سپله چې مخ پر ودې باندې د هیواد په ټولو کې زموږ د هیواد د نفوسو وده یا هم زیږیدنې څخه تر 45 کلنۍ پورې آن تر 4.6% د دې تر څنګ شپاره څخه تر 15 کلنۍ پورې 2.9% او همدارنګ شپه د 15 کلنۍ څخه بیا څخه پورته کسان چې بو د هغو سلنه چې و 2.6% اټکل شوی و خو په هیواد کې اقتصادي او فعال نفوس چې و درنو ځکون کو د 15 څخه نیولې به تر 15 کلنۍ پورې کسان و چې د 80 سلنه د کرنې او مالداری په برخه کې بوخت و او په دې برخه کې کار سرته رسوي او نور پاتې بیا په صنایعو قانون او ټولنیزو خدمتونو کې بوخت و او له 15 کلنۍ څخه پورته کسان بیا غیر فعال اقتصادي بڼه درلود همدارنګه د رینه او قدرمنو ځکونکو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د کوم احصایې چې سرشمېرنه چې وسمل نو له همدې عمل څخه په افغانستان کې د نفوسو ویش ترکیب او د ودی اندازې او د اقتصاد او ټولنیز ځانګړتیا په حق له مستند احصایوي معلومات موږ او تاسو ته نسبه پیدا خو بیا هم د دې شمېرنې له مخې څخه موږ تاسو د افغانستان نفوس شمېر معلوم سو د دې تر څنګ درنو ځکونکو تاسو ته په کتاب کې څلور دي شمه سپې کې یو جدول درکړ دی چې په هغه جدول کې تاسو ته د 1430 کال د پاپانستان کې د جنس لپاره د نفوس سرګندوالي په نشه کړې دي چې شاري نفوس کې شزنه او نارینه دواړه شامل دي او همدارنګ کلیوالي نفوس کې شزنه او نارینه دواړه تاسو ته ګوته کړې دي تاسو کولی شئ په دقیق ډول سره دا معلومات ولولئ د دې تر څنګ کډرمنو زده کوونکو زموږ تاسو په لوست کې راتلونکي برخه چې ده هغه موږ تاسو په هیواد کې د قومي جوړش او کومونو جغرافیي ویش دي زموږ هیواد افغانستان کې د میشتو کومونو جغرافیي ویش په مختلفو بڼو سره دی د افغانستان اوسیدونکو د تاریخ د دودونو یا هم فرهنګ او د اساسي قانون پر اساس باندې ټول افغانان د خود بشري جغرافي له مخې څخه زموږ په هیواد کې بیلابیل کومونه ژوند کوي چې د هغو د ژوند اړوند موږ تاسو په لاندې ډول سره وایي مور تاسو د سویلې سودرنوس د کونکوز مش په هیواد کې هغه کسان چې ژوند کوي بل بل کسان دي بل بل کومونه چې ژوند کوي خو په دې خار کې چې لمرني کسان مش سوي دي هغه د دې خاورې پښتانه تاریخي اسناد لرونکو کسان له جملو څخه شمیرل کیږي چې د دې لمخې څخه اریایان ډیر په خوانی تو کوم بلل کیږي یعنی هغه ژبه چې پری خبري کوي ټول کسان د پښتو ژبه څخه استفاده کوي چې د دې ژبه پښتو ژبه په نامه سره یې او نور یې اریایي ژبه باندې خبري کوي د دې تر څنګ یونانان وتیلی موري خوريوت پښتانه د فاکتویوس او د ودی سیمې د پختاکس پر مسرې یادی کړی دی چې پښتانه په ټول افغانستان کې استوګنې خو زیات خلک یې په غتیز او کابل کې او د کابل په گاونډي ولایتونو کې ژوند کوي د دې تر څنګ کډرمنو ځکون خو زموږ په هیواد کې زیات شمېر نور کسان لکه تاجکستان تاجکان چې د پښتنو په سیر باندې د دې سیمې د اریایانو ډېر په خوانی کوم دي او د سنور ازبکان دي او ترکمان دي د دې تر څنګ زموږ هیواد نورې رسمي ژبې چې دي یعنی د پښتو تر څنګ د دې ژبې باندې هم زیات شمېر کسان دي چې په دې ژبې باندې هم خبرې کوي نو په همدې ترتیب سره زموږ په ګران هیواد افغانستان کې ځینې کزلباش همدارنګ عربو او سیدان هم شون کې چې په همدې ډول سره ځینې هندوان سکان په کابل ننګرهار کندهار کردیز خوست او غزنی کې ژوند کوي چې د دې هیواد اوسیدونکي دي او د دولو وړ برخې له جملو څخه شمېرل کیږي. چیزی نور کومونه هم شته، نو موږ تاسو فقط د یو څو کومونه په باره کې ولوستل. همدارنګه درنو زده کوونکو، د کورنۍ او بهرني لیږد او د نفوس ځای پر ځای کېدلو په حق لکه چیرې موږ تاسو ولولو، نو افغانستان موږ په هیواد افغانستان کې دننه له هیواد څخه بهر ته مهاجرونه چې د سیاسي او ټولنیزو ستونزو او تاریخي طبیعي پیښو او اغیزو له مخې څخه نور انګریزي هیوادونو ته استوګنې کوي. ځینې کسان یې د سیاسي لیږد له امله څخه ځي، ځینې کسان یې د اقتصادي مهاجرین دي، ځینې کسان یې تاریخي مهاجرین دي، او ځینې کسان وي چې دي د خپل هیواد څخه ځي په پخوا وختونو کې تللي وي. نو دغه اغیزي چې زموږ په هیواد کې مختلفې اغیزې لري، چې ځینې مهاجرین په افغاني مهاجرینو مثبتې او منفي اغیزې کوي، چې مثبتې اغیزې چې درنو زده کوونکو د خپل په فرهنګ دغه کسان چې نور هیوادونو ته سفر کوي دي، خپل فرهنګ نور هیوادونو ته لیږدوي او د نورو فرهنګونو سره بلتیا پیدا کوي، دوم خپلې ژبې رواجونه نورو سره نورو ته لیږدوي او د هغوی د ژبو او رواجونو سره آشنا کیږي، او درېمه مثبته اغیزه چې د نوې ټکنالوژي سره بلتیا پیدا کوي.